السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د 1403 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدي 14 او د 2025 کال د جنوري 2 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا په نیو اورلینز ښار کې پر خلکو د موټر خېجولو پرونی پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته پورته شوی. رویټرز خبری اژانس ویلي چې د موټر په وسیله د غبریدګر 22 کلن شمس الدین جبار یاد شوی چې د امریکا د پاوز پخوانی کارکوونکی وو او افغانستان کې هم د امریکا لپاره پوځي دنده ترسره کړې. جبار چې ویل کېږي موټر کې د اسلامي دولت ډلې یادایش بیرغ موندل شوی، پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی دی. پیخه چې شاوخوا 13 کسان پکې ټپیان شوي، د نوي کال په لومړیو ساعتونو کې د نیو ایرلینز ښار هغې سیمه کې شوې چې د لرغوني قدامت او هلته د بارونو د موجودیت له کبله ګڼ شمېر ګرځندویان ورماتوي. د امریکا د فدرالي څېړنو ادارې اف بی آی ویلي د بریدګر له موټره وسلې او یوه احتمالي چاودیدونکي وسیله ترلاسه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن د افغانستان په 13 ولایتونو کې د واورو او بارانونو د ورېدو وړاندوینه کړې ده. د دې وزارت د هوا پیژندنې د ادارې له اټکل سره سم له نیمروز پرته به په نورو ټولو ولایتونو کې د ورښتونو امکانات وي. د هوا پیژندنې د ادارې په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوې راغلي چې په ځینو سیمو کې به له 100 تر 500 سانتي متره پورې واوره وورېږي او په ځینو ولایتونو کې له 500 تر 500 ملي متره پورې د باران د ورېدو اټکل دی. طالبانو د افغانستان په 2 ولایتونو کې 4 تنه په درو وهلي دي. د طالبانو د سترې محکمې په خبر پاڼه کې راغلي چې یو ښځه او یو سړی له کوره د تېښتې په تور پرون د کندوز په قلیزال ولسوالۍ کې په درو وهل شول. دا 2 تنه په ورته وخت کې په 4 میاشتې زندان محکوم شوي. بل ورته 2 تنه د غلا په تور په پکتیا کې پرون 9 درې وهل شوي او هر یو په 2 کاله باندې محکوم شوی دی. ایران د کرچ په ښار کې د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ یو افغان اعدام کړ. د هنګاو په نوم د بشري حقونو سازمان خبر ورکړی چې د امین په نوم یو افغان له 2 تنو نورو سره په قزل حصار زندان کې پرون اعدام شو. د بشري حقونو د سازمان زیاتوي چې امین 2 کاله مخکې د قتل په تور نیول شوی و. بلورته سعودي عربستان شپږ ایرانیان اعدام کړی دي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې پراته لیدل چې د اعدام نیټه مشخصه کړي. وویل چې دا ایرانیان د مخدره موادو د قاچاق په تور د دمام په ښار کې اعدام شوي. د فرانس پریس اژانس د راپور له مخې سعودي عربستان په 2023 کال کې 112 کسان د مخدره موادو د قاچاق په تور اعدام کړي دي. د امریکا په لاس ویګاس کې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ اړوند د یو هوټل مخې ته د ټسلا کمپنۍ د یو موټر چاودنې یو تن وژلی او نورې ژوبل کړي دي. د فرانس پریس خبری اژانس د راپور له مخې د لاس ویګاس پولیسو خبري اعلان ته ویلي د غبرېښنای موټر د چاودنې پر مهال د هوټل دروازې خیخي دروازې ته نږدې وو. پیښه پرون 4 شنبه شوې ده، خو تر اوسه کره معلومه نه ده چې چاودنه د تخنیکي ستونزې له کبله شوې او که ترهګریزه پیښه وه. د ټسلا کمپنۍ مشر ایلان ماسک بیا پر خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر لیکلي چې چاودنه ممکن موټر کې د ځای پر ځای شوي بم یا هم د اورلوبې له کبله رامنځته شوې وي. د پاکستان په شمال ویدیس کې شیعه او سنی مشرانو پروند نوی میلادي کال په لومړۍ نیټه د سولې او تړون لاسلیک کړ چې لمخې دایمي اوربان ته لاره هواره شي. د تیرو دریو میاشتو په ترڅ کې د مځکې پر سر د اختلافاتو له امله د دواړو لورو ترمنځ سرسلو ډیر کسان وژل شوي دي. او ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ ټیسټ لوبه پیل شي. د کرکټ دا 15 ورځنۍ لوبه د زیمبابوې په بلاویا ښار کې د کابل په وخت د غرمې 12:30 بجې پیلېږي. دا وو خبرونه او اوسم د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې د خبریدونکو راپورونو نوملړ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري د پام وړ کم شوې ده. سوداګرۍ خونه یې اندېښمنه کړې ده.
زما ولندیز پاکستانی چارواکو او افغاني چارواکو ته دا دي چې د ملتونو ګټ ته وګوري، ځکه چې حکومتونه زی او راځي.
افغانستان کې تیر کال سلګونه کسان د ماین چاودنو وژلي او ټپیان کړي دي. د ماینونو معلولان بدې ورځې ګالي.
په دواړو په خو ما مازوره هم یم د بم په چاودنه کې دواړه په خیم له لاسه ورکړي څوار لس پنځه لس سره کورنۍ مسؤول هم یم.
د سعودي او ایران اړیکې یو ځل بیا ترنګلې شوې دا وروسته تر دې چې ریاض د څو ایرانیانو د اعدام خبر ورکړ. پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو نوې لړۍ تازه لسګونه کسان یو کام ته لیږدول شوي چې افغانستان ته ډیپورت شي.
ڈی سی دفتر تراغلم وقتل میں چینو سی واخلم ویزا میں نو از پولیس ہونی ولم بیگا جی کے اندر اوست ہے مدن تجن دی رول پر ہے سوسائل نشتے
نورا پور نہ ہمشتا ہلا دا خبری مجلے ترپا از مگ ملتی او
در دی شی بی
د آزادی رادیو خبری ٹولگا
خبری ټولګه ته خراغ لای په د هله چې د خبری مجله تر پای را سره پات شي 15 بجې او شپږ دقیقې دی راځو د خبرونه د سر راپور ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2015 کال کې د سوداګرۍ د کچې خورا کمیدو ته د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی اندېښنه ښکاره کړې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ په 2014 کال کې هم د وړم کال پر تلا تجارت د شاوخوا یو میلیارد ډالرو په ارزښت کم شو. د سوداګرۍ خونه وایي که وضعیت همداسې دوام لري 2015 کال کې به تر دې هم د سوداګرۍ کچه کم شي چې د پټکو د دواړو هیوادونو د ولسونو په زیان کار دی. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی په باور د افغانستان او پاکستان ترمنځ صادرات او واردات د وروستیو څو لسیزو په ترڅ کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې دي. د راپورونو له مخې وړم کال د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت څه باندې 2 میلیارد ډالرو ته رسیدلی و چې په 2014 کال کې نیم په نیمه شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د مشرتابه غړی ازرخ حافظي چې په 2016 کال کې د افغان پاک د سوداګرۍ ګډه خونه جوړه کړې و ازادي راډیو ته وویل چې د هغه مهال هم د کابل او اسلام آباد له چارواکو غوښتي وو چې د خپل ولسونو غم وکړي.
زما ولندیز پاکستانی چارواکو او افغاني چارواکو ته دا دي چې د ملتونو ګټ ته وګوري ځکه چې حکومتونه زی او راځي. نن یو حکومت وي سبا بل حکومت وي.
نړیوال بانک د نومبر په وروستۍ اونۍ کې په یو راپور کې له پاکستان سره د افغانستان د صادراتو ستونزه د اسلام آباد د سوداګرۍ په تګلارو کې بدلون او د پاکستان لخوا د افغانستان په تازه وچو میوو او ټولو زراعتي محصولاتو لوړه مالیه اخیستل ګڼي. د نړیوال بانک د راپور له مخې د افغانستان صادرات د 2014 کال له جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې د وړم کال همدې مودې په پرتله 14% کې کم شوې دي چې اصلي علت د پاکستان له لوري د افغانستان پر صادراتو د مالیاتو زیاتېدل دي. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کتونکي دا وړاندیز کوي چې افغانستان باید د سوداګرۍ په برخه کې له پاکستان پرته په نورو هیوادونو تکیه وکړي. له دې ډلې د پوهنتون استاد تاج محمد تلاش ازادي راډیو ته وویل
که پاکستان دا مشکلات جوړوي بیا نه تنها خپل اقتصاد ته زیان ده بلکې افغانستان ته هم زیان رسیږي. هیواد دننه حکومت ته ضرورت ده چې موږ باید انحصاري اقتصاد و پاکستان ته ونه لرو بلکې منځنۍ آسیا ته ایران ته ترکیه ته هند ته قزاقستان ته او همدارنګه د چابهار د بندر للارې نه نور ترانزیت مختلف و آسیایی د منځنۍ آسیا او اروپایی هیوادونو ته باید ولرو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه خبرداري ورکوي که چیرته د افغانستان او پاکستان چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د شوالي لپاره هڅې ونه کړي د دې تجارت کچه به په روان 2015 کال کې د 2014 په پرتله چې نیمایي ته رسیدلې نوره ډېره شکته شي.
و موریدل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه کمه شوې او د سوداګرۍ خونه وایي که شرایط او وضعیت همداسې دوام وکړي په نوي 2015 کال کې به هم د سوداګرۍ کچه کم وي چې دا د دواړو ولسونو په زیان کار دی. بلورته په افغانستان کې لوړو زده کړو یو شمېر فارغ شوي ځوانان وایي چې له فراغت وروسته د بیکاری له ستونزو سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل سره له دې چې تحصیلي اسناد لري خو د کار زمينه ورته نشته. د اقتصادي چارو پوهان ټینګار کوي چې حکومتونه ځوانانو ته د کاري زمينو د برابرولو مسؤلیت لري. تفصیل په دې راپور کې
ما در شرایط اقتصادي خیلی بده
د پروان ولایت اوسیدونکو میلاد وای نږدې یو کال کېږي چې د ژورنالیزم له پونځي فارغ شوه خو تر اوسه نه دي توانېدل چې د خپلې رښتې مطابق دنده ومومي. نو موري ازادي راډیو ته ویل چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او کار ورته پیدا نشي اړ دی چې د کار د مندلو په لټه گاونډي هیوادونو ته ولاړ شي.
اوس بار اوس هوا در حال سرد شدن است.
هوا سړه شوې ده خو موږ د کور د ګرمول لپاره آن لرګي نه لرو. اقتصادي حالت مو کمزور دی، د ژوند شرایط ډېر سخت دي. په تیره بیا د ځوانانو لپاره چې بیکاره دي، که حالت همداسې دوام وکړي او موږ د خپلې رشتې مطابق یا له رشتې خلاف دنده پیدا نه کړو، آن اړکیږو چې د ناقانوني لارو نه په ګټې اخیستنې بهر ته ولاړ شو. که دا سفر زموږ د سر په بدل هم تمامېږي، خو موږ مجبور یو، ځکه باید د کورنۍ لپاره پیسې وګټو،
با جان خود بازی وکنیم.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شفیق چلی او خصوصي پوهنتون څخه د اداري او ډیپلوماسي په برخه کې فارغ شوی وای، لدی عمل مایوسه دي چې دنده نشي پیدا کولای.
او دا ډیر سخت صحت هم وی چې کله سره خپل مسله کې دنده لاس ته نه وړي، ځکه د تحصیلي دوره ډیره سخته دوره هم وی، د یو محصل د پاره غربت فقر، ځکه هلته قلم ته ضرورت وي، کله به قلم و کله به نو کتابچه، همداسې کتابونه، بالاخره بیا بېفائدې شي، څلور کاله تحصیل وکړه بېفائدې شي، سړی ډېر زیات مایوسه کېږي. کله کله خو هم زړه غواړي چې دا خپل اسناد ایسته وسوځو.
دغه ځوانان د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته کاري زمینې برابرې کړي. د اقتصادي چارو کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت باید د خصوصي سکتور په مرسته لوستو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. لډلې عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل
نو حکومت مسولیت لري ځوانانو لپاره کار پیدا کی، ځکه چې ځوانان راتلونکي نسلونه دي او دوی که وطن او هیواد دوی پورې اړه لري. نو که چیرته دوی دننه په افغانستان کې کار ورته پیدا نشي، نو خامخا د کډرونو زموږ دي، هم حکومت وظیفه لري هم ملت وظیفه لري. نو په څنګه حکومتونه تلاش کوي چې سکتور خصوصي حمایت کړي، تر څو چې سکتور خصوصي دوی ته زمينه د کار او اشتغال مهیا کړي.
په افغانستان کې له لوړو زده کړو فارغ یو شمېر کسان ادعا کوي چې طالبان حکومت په ادارو کې استخدام د اړیکو پر بنسټ ترسره کیږي، او د لوړو زده کړو لرونکو کسان چې په شرایطو هم برابر وي له پامه غورځول کیږي. خو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستيال عبدالسلام حنفي تیرونی د کابل په هنتون د دروي زره محصولینو د فراغت په وغونډه کې ویل چې پر افغانستان د طالبانو تربیازلې واکمنې وروسته د دوی حکومت درې سل وغزره د لوړو زده کړو لرونکو کسان د آزاد رقابت لاله په دندو ګمارلي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ نوموړي ټینګار کړی چې دوی تل څه کوي چې د لوړو زده کړو لرونکو کسانو ته کاري زمینې برابرې کړي. خو ظاهرا لیدل کیږي چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې بیکاري زیاته شوې او زیات شمیر مسلکي او اکاډمیک کادرونه د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي او د نسبتا ښه ژوند په هیله یې گاونډیو او نورو هیوادونو ته پناه وړې ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساته.
اوریدونکو را سره پاتې شي، وړاندې به دا هم واوري چې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې نن د واورو او باران وړاندوینه شوې ده. دا چې څومره واوري ورېږي د هوا پیژندنې ادارو پاړه څه ویلي وړاندې درته په دې اړه تفصیلي راپور راځي. خو اوس ورزو دې ته چې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په 2024 کال کې په ټول افغانستان کې د چاودیدونکو توکو له امله تر 3500 زیاتو افغانانو ته مرجو بلا وخته چې ډیری ماشومان وو. دغه کمیټه د اندېښنې په خودلو سره ویلي چې افغانستان لا هم د ناچاو د توکو په وړاندې یو ځانګړی هیواد دی. بلخوا په ماینونو او خطرناکو چاودیدونکو توکو کې ژوبل شوي افغانان وایي چې په خپل ژوند کې له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي او د ملاتړ څوک نشته. تفصیل له فیروزی عزیزی ناورو.
د پم په چاودو کې مې دواړه په خیم له لاسه ورکړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو رحیم و اوس په لکړو ګرځي او وايي په خپل ژوند کې له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
او حتی هغه ته مهم وسنه کېږي خوراکي توکو ته. او په دواړو په خوم مازوره هم یم. د پم په چاودو کې مې دواړه په خیم له لاسه ورکړي. څوار لس پنځه لس سره کورنۍ مسولم یم، بل مې ګټه هم څوک نشته.
د کابل ښار اوسیدونکو نوراغا هم ورته کیسه لري.
د مین په چاودنه کې مې دواړه په خېل لاس ور کړی دی او یو سترګا او را سره په څنګ کې او څو ملګری هم را سره زخمیان شول. په حقیقت کې په افغانستان کې خو ډېر زیات ستونزې دي. دلته اصلا انساني حقوق معلول ته بيخي نه پټولنه کې څوک ورته ورکی او نه په دولت کې پټولنه کې دا اکثر بدرنګ فکر کې هغه ستونزې مشکلات چې به معلول د تګ ورا تک دی او اقتصادي مشکلات دی تعلیم ستونزې
دا په داسې حال کې دا چې د سر سلیم نړیوالې کمیټې آی سی آر سی د سې شنبه په ورځ د ډسمبر په 1 د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په تیر 2024 کال کې په ټول افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو په چاودنه کې 455 ملکی افغانانو ته مرګزوبله اوښتې ده. دغې کمیټې ویلي دا مرګزوبله د ماینونو او ناچاودیدونکو توکو په 244 پیښو کې رامنځته شوې ده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې که څه هم نه دي ویلي چې په دې شمېر کې څومره کسان وژل شوي او څومره یې ټپیان دي، خو زیاته کړې ده چې د قربانیانو له ډلې 359 یوازې ماشومان دي. خو د دغې کمیټې په خبره دوی په تېر یو کال کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د چاودیدونکو توکو د خطرونو په اړه 240,000 افغانانو ته چې ډېری ماشومان دي د عامه پوهاوي پروګرامونه وړاندې کړي دي. آی سی آر سی په افغانستان کې د ښځو، ماشومانو او معلولینو په ګډون د زیانګالو ډلو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له نړیوالې ټولنې اړمنو خلکو ته د اوږدمهاله مرستو په رسولو ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د یو شمېر موسسو مسؤلین وایي سره له دې چې په دې برخه کې لا زیات کار ته اړتیا ده، خو د بودجې له کمښت سره مخ دي. ایم ای ټی سي چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ټولو کورنیو او نړیوالو موسسو څارونکې او همغږي کوونکې اداره ده، یو مسؤل محمد یوسف یوسفی ازادي راډیو ته وویل
کمبود بودجه متاسفانه که دوناره اکثرا کمکای خدا که قسمی که در وقت دوران سابق بود کمکای خدا کم کردیم.
اوس محل د بودجه له کمخ سره ډیر مخ یو، ځکه دوناران یا نیملاتړي د تیر وختونو په شان مرسته نه کوي. که چیرې دوناران مرسته وکړي موږ به له ماینونو ډکې هغه ساحې چې لومړی توبونو کې مو دي پاکې کړو تر څو وکولی شو لږ تر لږه دا ملکي مرګ ژوبلې راکمې کړو. خو که دې موسسو ته بودجه ورنه کړل شي کېدای شي دا تلفات تر ډیرو کلونو دوام وکړي.
د ښاغلي یوسفي په خبره دا مهال په ټول افغانستان کې ټولې 9 د ماین پاکۍ موسسې فعال دي چې درې بهرنۍ او شپږ نورې کورنۍ موسسې دي. د ده په خبره دا موسسې 2500 کارکوونکي لري. د یادونې ده چې د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال پروګرام یا آی سی بی ایل د تیرې نومبر میاشتې په 6 په خپل یو راپور کې افغانستان له میانمار او سوریې وروسته دریم هیواد یاد کړی چې تیر 2023 کال کې د ماینونو له امله خلکو ته ډېره مرګ ژوبله اوښتې وه. دغې نړیوالې ادارې ویلي چې په تیر 2023 کال کې ځمکنیو ماینونو په افغانستان کې 650 کسان وژلي او ټپیان کړي دي. د یادونې ده چې افغانستان له لسیزو راهیسې په دوامداره توګه له جګړو ځپلو هیوادونو دی چې هم د جګړو د چاودیدونکو توکو په آتشونو او هم له وړاندې ښخ شوي ماینونه یې وخت په وخت وګړو ته مرګ ژوبلې اړوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د ایران او سعودي عربستان ترمنځ سیاسي اړیکې یو ځل بیا خړې پړې شوې دا وروسته تر دې چې سعودي عربستان په ایران کې سعودي عربستان پر یاس کې د یو شمېر ایرانیانو د اعدام خبر ورکړ. تفصیل له احمد شي براورو.
ایران په تهران کې د سوریه عربستان سفیر وروسته تر دې هزار کړ چې ریاست د شپږو ایرانیانو د اعدام خبر خپور کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون په تهران کې د ریاست سفیر ته اعتراض لیک وسپاره. په دې لیک کې راغلی دي چې تهران د ریاست د اقدام په کلکه غندي او دا نه د منلو دی او نه هم له نړیوالو قوانینو سره سم عمل دی. د سعودي عربستان خبري آژانس واس د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په وینا د چهارشنبه پر ورځ خبر ورکړ چې دغه ایرانیان سعودي عربستان ته د 400 د قاچاق په جرم د دمام په شهر کې اعدام شوي دي. د عربستان د کورنیو چارو د وزارت په بیان کې د دې کسانو د اعدام مشخصې نیټې ته اشاره نه ده شوې. د فرانس پریس آژانس د راپور له مخې سعودي عربستان په 2024 کال کې 338 تنه اعدام کړي دي. د دغه اعدام شویو لړلې نشته 130 تنه بهرنیان دي. په بهرنیانو کې تر ټولو ډیر د یمن دي چې 25 تنه ترسي شي. ورپسې د پاکستان 40 تنه اعدام کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان چې له 1990 کلونو راهیسې په سعودي عربستان کې د اعدام شویو اسناد ثبتوي ویلي دي چې په 1995 کال کې ریاض 192 او په 2020 کال کې 168 تنه اعدام کړي وو چې له دې پرته په تیرو نږدې 150 کلونو کې پروسږ کال ریاض ډېر کسان اعدام کړي دي. په 2024 کال کې د اعدام شویو له ډلې 112 تنه د مخدر موادو د قاچاق په تور اعدام شوي دي. سعودي عربستان د کپټاګون پونم د مخدر موادو په یو بازار بدل شوې ده. د نشي مواد د سوریه د کورنی جګړې پر مهال په سوریه کې جوړېدل. د سپتمبر په میاشت کې تر دې شو ډیرو عربي هیوادونو او د بشري حقوقو نړیوالو مؤسسو د مخدر موادو په جرم د اعدامونو پر زیاتوالی اعتراض وکړ. د بخښنې نړیوال سازمان چې هر کال د نړۍ په هیوادونو کې د اعدام شویو شمیرې خبروي، د 2024 کال شمیرې لا نه دی خبرې کړې، خو وړم کال په نړۍ کې تر ټولو ډیر کسان په چین کې، بیا په ایران او ورپسې په سعودي عربستان کې اعدام شوي وو.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به درته دا راپور په سر کې راوخلو چې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې نن د واورې او د باران د ورېدو احتمال شته. د غوړندوینه د طالبانو اړوندو ادارو کړي چې تفصیل له سنا کا کړه.
په ټول افغانستان کې د سختو واورو، بارانونو او تیزو بادونو خبرداري ته د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو متفاوت خبرګونونه. د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د چهارشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د جدي په 14 نیټه د افغانستان تر دېش ولایتونو کې دا وړاندوینه کړې. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې یو شمېر خلک چې له هم د کال لومړۍ واورې ته په تمه دي خوښ دي او د واورې ورېدل د وچکالۍ د کمېدو او د اوبو د کمښت ښه کېدو نښه ګڼي. د هرات ولایت د جبرائیل ولسوالۍ اوسیدونکي نصر الله ازادي راډیو ته وویل:
ډیر خوشاله یو چې واوره ووریږي، دا وچکالی ختم شي. تیر کال ساګانې او بمبي وچې شوې وې، په اوبو پسې سرګردانه ګرځېدو.
خدا خوخي د ټولو لپاره یو شان نه ده. د واوري په ورېدو او د هوا په لاسړېدو د بیوسلو کورنیو اندېښنې څو چند کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکو قیوم ازادي راډیو ته وویل:
ټول اوراس په دې کاراچه کې کار کوم، کله 100 روپۍ جوړوي او کله 50 روپۍ جوړوي. د ژمي لپاره مې لرګي هم نه دی اخیستي. روزانه چې کوم پیسې لاس ته راوړم، د دې پیسو په مقابل کې د ما د فامیل د یو غذا هم نه جوړوي.
د کابل ولایت یو بل اوسیدونکي صدیق الله هم ازادي راډیو ته وویل:
لسهاره تر مخامه ګرځو، کار نشته. ټول خلک سرګردانه کړل، د کارموندنې یوه زمینه نه برابروي. له یوې خوا ژمی او سړه هوا، له بلې خوا کور کې هیڅ شی نشته. حیرانه یو چې څه وکړو، لوړې بیې هم خپل حد ته رسیدلي.
د طالبان حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو له مخې هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، دایکندي، پکتیکا، غزنی، پکتیا، خوست، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، کندوز، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر، بدخشان، کاپیسا، ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو او سالنګونه پر ډیر شر د واورې، باران او تیزو بادونو شاهدان وي. په دې خبر پانه کې دا هم ویل شوی چې په بیلابیلو سیمو کې د واورې اندازه له 100 تر 500 سانتي مترو، د باران د 500 او 500 ملي مترو ترمنځ، او د باد سرعت په ساعت کې له 500 تر 30 کیلومترو پورې وي. او په تودو سیمو کې د سیلابونو دراوتلو د احتمال په اړه هم خبرداري ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بې وزلي او بیکاري زیاته شوې، او د سخت ورښتونو او مرګونو سیلابونو په ګډون اقلیمي بدلونونو د دغه هېواد اقتصادي وضعیت لا پسې کړکېچن کړی دی. افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له امله سخت زیانمند شوی، او په وروستیو میاشتو کې سخت بارانونه تجربه کړي او سیلابونو خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره لمبي ازادي راډیو نل دکړي دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوریدونکو ورو د دغه خبری مجلې د پښې بوته نګدې کیګو وړاندې تاسو پیغامونه هم خپل دوته چمتو دي. خو اوس روستای راپور اخلو، هغه دا چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشار نوې لړۍ پیل شوې ده. تازه لزګونه کسان نیول شوي او افغانستان ته د ډیپورت لپاره یو کم تعلق ډول شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په اسلام آباد کې د پولیسو لولوري په تیرو دوه ورځو کې د لزګونه بی اسناده نیول شوی او افغان کډوالو لډل یو شمیر وایي دوی حاجی کم ته انتقال شوی، کوم ځای چې د دوی په خبره کډوال ورنه افغانستان ته ستنول کیږي. له دوی څخه یو تن چې د پیټو په نوم امریکا ته د تګ کیس هم لري وایي دوه ورځې مخکې د ان او سی یا په اسلام آباد کې د اوسېدو د قانوني اسنادو د اخیستلو لپاره د ډي سي دفتر ته تللی و خو د پولیسو له لوري ونیول شو. د چنئی غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل افغان کډوال رحیم الله چې دا هم د اسنادو د نه لرلو په تور تازه د پاکستانی پولیسو له لوري نیول شوی ازادي راډیو ته وویل
ڈی سی دفتر تراغلم وختل می جنوسی واخلم ویزا می نو ز پولیس ونی ولم بیگای جی کیم ترا وست مدل ته جون دی رول پر هیڅ وسایل نشته بیگاش پنګ بډی رخنې سره تیرا کړه تقریبا مونږه ویاتیا کسان نیول شی اوس راته دوی وای چې تاسو ریپورت کوو.
یو شمیر نورو افغان کډوالو هم له ازادي راډیو سره ورته اندېښنې شریکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جنورۍ اوله د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له لوري په اسلام آباد کې د پاتې کېدو لپاره افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسید. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د 2024 کال د نومبر په پای کې اعلان وکړ چې د ډسمبر له 1 وروسته هیڅ افغان وګړی نشي کولای له اجازه لیک یا ان او سی سند پرته په اسلام آباد کې اوسېږي. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې ډیری افغانان چې د ویزو موده یې پای ته رسیدلې او د شارپ ټوکن لري ان او سی نشي ترلاسه کولای. د دې شورا سرپرست میوند عالمی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه ورځو کې د پولیسو له لوري لا اتیا تر نوي افغان کډوال د اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوي چې اوس یې حج کم ته انتقال کړي. دی وایي د نیول شویو کسانو د خوشي کولو په برخه کې د دوی هڅو هم تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې.
او دوی ټول حاجی کمپ په نامه سی کمپ ده هلته وړل شوي دي. دوی اکثرا 95% یا 98% دوی د شارپ یا په یونیسیار کې هم ثبت دي او د دوی کیسونه لري کیس نمبرونه لري او داسې ویل شوي دي. او د مهاجرینو سره زموږ په تماس کې یو هغوی ته ویل شوي وو چې تاسو موږ ریپورټ کوو افغانستان ته مو لیږو. دا به زموږ دپاره د دوی دپاره د ټولو دپاره ډېره سخته وي چې دوی افغانستان ته لاړ شي او فامیلونه یې دلته پاتې شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه ځینو پاکستانی حکومتي سرچینو ډېر ژر د هغو افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ د پیل کېدو خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو ای سی سی استوګن دي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 8,00,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي. د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال په وروستیو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ تیزه کړه. تازه پرون د طالبانو د حکومت تر واک لاندې باختر اژانس خبر ورکړ چې په تیر میلادي کال کې له پاکستان، ایران او ترکیې نه نږدې 1,000,000 افغان کډوال په خپله خوښه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان حکومت ویلي چې په دغه هیواد کې له 1.1 میلیون ډېر بې اسناد افغان کډوال ژوند کوي او دا ټول به له خپلې خاورې وباسي.
د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداد ولسوالۍ د کرتول علاقه د کاریز د کلي اوسېدونکی یم. دغه مسافر سی جیوه ایران ته او پاسپورټونه جوړوي او بیا پاسپورټ جوړ کړي، نو بیا هلته په ایران کې گزاره کوي، بیا نو بیرته هلته د ایران حکومتي ګیري. دا په څه خاطر بیرته ګیري چې پاسپورټ وچیري یا جیني اخي؟ دا ولې دغه کوي؟ هم په افغانستان کې دلته پوره پاسپورټ مصرف وکړي، هم پوره ویزه مصرف وکړي، یو هلته ایران ته ولاړ شي په خارج کې پاسپورټ وچیري. دا ولې؟ دا په څه خاطر؟ دا ږغ ولې د افغانانو نه اورېدل کیږي؟ دا ولې دونه ځلن کیږي؟ پاسپورټونه مدارک لري، یو قانوني ولاړ شي هلته بیا پاسپورټ وچیري. دا ولې وچیري؟ دا ږغ باید واورېدل شي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د کندهار ولایت سمې میسج درته کړی دی. موږ منځکا صحرا د ټلیفونونه کار نه کی، شبکې نسته، نو ډیر لري ځای ټلیفونونه د پاره زو. اوس په الحال زغره تر اخته يم، دلته غرته چراوخه جو بیا ټلیفون کار کوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د زابل ولایت ترنده ولسوالۍ کرتود علاقه د کاریز کلی اوسیدونکی یم. زما دغه یو پیغام د ازادۍ راډیو ته باندې کوم. زموږ ماشونه د تیر نظام او د اوسني نظام نور ماشونه پاتې دي،
مر زحمت کشلی ده پومیس ساکیم کار کلی ده واکسیم کار مکلی ده دامیس ساکیم کار کلی ده زموږ ماشینه نه راتره کوي سوار سو د تفته وستاش پیسې ګرځولې دي بانګي جهاني ګرځولې دي او که ستاش پیسې کنګل دي زموږ پیسې موږ ته نه راتره رسیږي موږ زحمتونه کښلې دي تکلیفونه کړې دي په چاند پسې دي نو زموږ ژغ دې تر مسؤلینو پورې ورسیږي یو څوک زموږ ژغ نه اوري موږ ژغ باید تر مسؤلینو پورې ورسیږي چې دا زموږ ماشینه راته راکړي وسلام ډېره ډېره مننه
ستاسی پیغام ستاسی نظر